اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي، او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اکله خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پیلو. په پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ښکاره کوي، یوازنۍ ګرمه موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیلې کې، بې عزته کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډیر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډیر بد راتلونکی به ولري که چیرې پر وخت مهار نه شي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو ښه خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. او بله مسله دا ده چې باید یووالی راشي، باید اتفاق راشي.
زرغونه اورزله د حقانیمه د بغلان ولایت اوسیدونکې د یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډېره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډېرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي. په اقتصادي ستونزو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنیټ فعال کوو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام زخمه میدل پر چې د ټیک ټاک دی بی جایه خبرې یا بی جایه مسایل ډېر استفاده کوي، ډېر بد خبرې، ډېر بد مسایل منځته راځي یا ورسره مخامخ کېږم. نو دا د مال لپاره ډېر ځورونکي او ډېر رانجاوره ده راته چې څنګه موږ کولی شو خپلې پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بې ځایه مسایلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نه شو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده، د خوشنوونکي خبره ده چې په ډېرې سختۍ انټرنیټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کېږو.
قدرمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې له موږ سره په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې دا راته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولاندې کوم.
ډیر مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانان دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره موتیره کرده. و هم دی خاطر در افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه در افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو دبل منل، ام دگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پا دا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگو تاس طول دغد وطن په ضرورتو کې فکر وکړو او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کیږي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي. له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د اعادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین او مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دغه مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام کنزلی نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف د قوانین ده. په دې حالت که معلوم دار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجع وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. بیا موضوع ډیر هغه کیږي، خو به معلوم دار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجع و تهم اشخاص مراجعه وکړي. دا ټول دغه د اشخاصو د دفاع، د شخصیت د دفاع په خاطر قوانین موجود ده په ټول اروپا، امریکا، په دغه هیوادونو کې چې یعنی متمدن هیوادونه دي، حاکمیت قانون موجود ده. هر څوک کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع په خاطر اقدام وکړي، اعتراض وکړي، او د هغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصي اتک کوي، شخصي مسائل مطرح کوي، هر څوک د تعرض نه مسوم ده د قوانین په اساس کې. هیڅ څوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې، په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلوم دار دا یو جرم ده، او د جرم په مقابل کې مجادله لاره معلوم ده.
بله سادات صاحب، کراسو دیتا کوم کسان چې د خلکو په شخصي اړین باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومي مسائل، ژبني مسائل، سمتي مسائل، مذهبي مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري، او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاست مدارانو په ګټه، د جنگ سالارانو په ګټه، باز یعنی فیسبوک چړوونکي، باز فیسبوک ماران، یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته. آیا هغه وخت همداسې یو بل ته، البته ټول نه ښیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخوا هم و او که اوس دور شی پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډیر تفاوت لري. خو دا خو یعنی د جنگ محصول ده. مونږ او تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډیر بد حالت دوره مو تیر کړې ده. خپل وطن کې په همدا اوس ډیر بد حالت روان ده په افغانستان کې، همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاون ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه. هغه وخت معلوم دار چه دیر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و دا سوشل میدیا هغه وقت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو، بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شد. باز محدود اخبارونه و په افغانستان کې. مګر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نورمونه، معیارونه، ارزښتونه د احترام وړ و. یعنی د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په فرهنګ، د افغانستان په دین کې معلوم دار چې ډیر قوي ارزښتونه موجود دي چې هغه د انسانیت په باره کې، د شخصیت په باره کې، د احترام په باره کې، اسپینګیرو ته احترام کول، اطفال ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې مونږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې مونږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د مونږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړې ده.
بله، راځو د حل لارو ته. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حد اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي. په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې، پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده. ربه سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان دا دی چې مونږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان کې، د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان کې. اگه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت، ده دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ تا باید پاملنه نو کلی. ده یو لوی مصیبت ده پا افغانستان که اگه وقت چه دولت یعنی وجود و نلری، مسئولیت وجود نلری، قانون وجود نلری، قانون مدنی اشتنول نلری، ده خو یو مسئله ده. او بل مسئله متاسفانه دنن پا افغانستان که دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسئله دام یو لوی مصیبت ده. پا امده خاطر پا اوست وقت که ده ما پا آن یو متفق اقدام، یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه ده نه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید دا؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگ سازی باید وشی، یو نوه باید چه یوشی اغه واقعا قوی در درون ارزښتونه چې د افغانانو په ټولنه کې موجود و او د افغانستان په تاریخ او فرهنگ کې شتون درلوده. په همدې خاطر دغه لپاره باید اقدام وشي. او اصلی تکه د ما په انداده چې عملی گامونه باید واخستل شي. مثال اغه څوک چې یو رسانه لري، رسانه چه یعنی چلون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگ سازی، یو نو احترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل ته تفاوت ته احترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی د غربیانو په قول دغه اکسپت ریسپکت ورته وایي. اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چې یو اساس را منځته شي، چې یو دبل ته درناوی وکي، احترام وکي، او مشترک هغه مشترک منافع چې دي، مشترک ارزښتونه ته دي، هغوی ته باید ډېر درناوی وشي.
سادات صاحب، راځو په آخره کې به د تاسو پیغام هغو کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي که نه، دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي، معلوم دار دلته خو یعنی جلا وطنی ده، غربت ده، مگر خو معلوم دار چې امتیازات و مثبت مسائل هم دیر قوی موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شي. یعنی وقت دیر اهمیت لري. اگه وقت چه اغوی زایی کوی پا دا رسانه که، یعنی بیهوده وقت زایی کوی، دا و قدر باید په پام کې ونیسي. او اصلي مسله دا ده چې تربیت، تعلیم، ایجوکیشن دا اصلي مسله ده. د مونږ او تاسو دپاره هغه اصلي قدرت، اصلي صلاح د افغانانو دپاره په دای ودونو کې اصلي مونږ دغه تحصیل ده. تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دي په دا هیوادونو کې د هغوی نه باید مثبت استفاده وشي. په همدې خاطر د ما پیام ټولو افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، دا دی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسي او د وخت نه، د شرایطو نه باید ډېر قوي استفاده وشي. منګو که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې په سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تاند اوسئ.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میلمه و. په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د مورنی شپی د نړیوال ورځ په مناسبت په جرمنی کې پلسکونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خو د دې سیمې لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنۍ ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماسټر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوی سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را پیاد سو، د هغه شین رنگ خوشیده، پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراشه خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا مې ډیر ته مغه رقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، غو په جمله بندي او د شایم مې مخ ته شاته کړل.
د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځ په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې پاړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدې ورځ په مناسبت په جرمنی کې غونډه جوړه شوه او پلسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 28 لمانځل کیږي او په جرمنی کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسی احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانه اونۍ غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وایي.
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو، چې شاوخوا 15 کسانو د نړۍ له بیلابیلو سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لاره کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپرې شوې راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل.
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیی وردک خبرې وکړې. د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اڅکزي د قاموسونو ډاټ کام چلوونکي خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپل وینا واروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو، او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهان او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یک شنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې لا آزادی رادیو
په نړۍ کې شاوخوا وزره ژبې شته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وی چې اریک د وخت له تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شو.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې، او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل، او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3.5 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه، او بیا د وخت له تیرې دو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شو. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونی چی ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وی د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوې دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شي، په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په سباندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډیره نشتې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تیره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د مونجان ژبه، او نن افراد په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. امغه څلوري وروکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1220 ډلو وشل شوې دي چې تر ټولو لوی کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا شپېته هیوادونو کې 415 ژبې په خپله لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارده ډیر ویونکي لري. ژپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضه خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بېلابېلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوې دي. لومړۍ برخه چې سباندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کیږي، دا ژبې د ورکېدو له خطر وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې سباندې 5% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. دریمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ لچرنې سره سم د شبو د دې ویش په اساس پښتو پښوندیو او باثباته شبو کې شمیرل کیږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای پورسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر حسی د دې سبب شوی دی چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسي په سونو چینلونو د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي، نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو ریپورټونه نرسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو او د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونې پاړه احصایې نه خبرې شوی. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوې دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتې دوري، خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نږدې 1 کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لری شوی دی. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. 9 کاله مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټونکې پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټی ته لاره کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپل پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پانه کیسه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک سنوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خدا هڅه لا هم د نړۍ د پرمختللو شبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې AI پلټون کې پانه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغیر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېر لیکنې خبروي چټ جی پی ټی ورسره هم غومره ډېر غني کیږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنی کیږي هغه به تر هغو ژوندۍ پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وایي چې په نړۍ کې یو لورته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده، او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږکال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډه کې یو هم د ثوابي غونډه وه چې د فبروري په 28مه تر سره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه، حمزه شینواری د 1994 کال د فبروري په 13مه د و اتیا کلونو په عمر ومړ. په سوابې کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور
تل تاریخ گواه دی چې له وخت میړنه یم دی نسل کوشا کې هم ز شپک کړو اولاد لرم سمې په کابل او پېښور جلال آباد لرم غیر کرا تډیر بندونه او تړینو سب شي زب ورخپریګم هر څه وبو وبو شي ما سره په شامل وی لخر د وارسانو دی دغه د کام سترګو باندې جون می د ساګانو دی للی بمی لیکی بمی ګورشت کوي بمه دغه شاعران زما اولاد دی چې ګټي بمه.
دا شعرونه د سوابې سیمه کې زیږیدلی شاعر لیاقت تصور دی. د سلور کتابونو لیکوال لیاقت تصور وای د مورنو ژبو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی ځکه چې هغه کامونه ترقی کوي کوم چې خپل ژبه ژوندۍ ساتي. ولې لبد مرغه دی هیواد کې مورنو ژبو ته اهمیت نه دی ورکړل شوی؟ نوموړی وای ځوان کول د خپلې مورنۍ ژبې په اړه پوهاوی کم لري او دغه وجه ده چې نن سبا وخت کې ډېر کم خلک پښتو کې لیک لوست کولی شي. دی وای که څه هم شاعرانو او ادیبانو پښتو په خپل لیک کې ژوندۍ ساتلې خو حکومتي کچه باندې دې ته توجه نه ده ورکړل شوې.
بی ایس پی کړی، ایم ای بی کړی، ماسټر بی کړی خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلې. دا هغه اصل وجه هم ده کله چې حکومت دې ته توجه نه ده ورکړي کدا لازمی وګرځي نو بیا به دا یو سړی مجبور نه اخلي او بیا به زده کوي. خو چونکې دې طرف د سرکار طرف نه چې کوم نه دې ته توجه نه ده ورکړي شوې، دې له اهمیت نه ده ورکړي شوې، دی وجه باندې ځوانانو د دغه طرف ته نه دی تللی.
د جنوبی وزیرستان بشرا محسود د امن پسند زنانا په نامه د یو تنظیم مشره ده. بشرا محسود وای ځوان کول د نوی ټکنالوژي د وجې خپلې مورنۍ ژبې نه لری شوی، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم قومونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه خپل کلتور خپل طور طریقې هیر کی نو ظاهر خبره ده هغه قومونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډیر خاص ضرورت دی چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو او خپل نوی چې کوم نسل دی اخته جدید چې کومې ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی کاغه ویلل دي نو سې چې هم دي دا ټول مونږ ورزده کوو او دوی ته دینا دې په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابی زلی کلسوم افضل زید وی کې اوی د پښتو ژبې پرمختګ لپاره ضروری ده تعلیمی ادارو کې د مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي چې به سره ټول اقدار تړل شي دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت ته
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلک وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. چې زموږ خو پښتو خو زموږ د پښتونولۍ یو شناخت دی او زموږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زموږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زموږ د پښتنو دا ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو کې دستوري هم را جوړ کړل شوې دي. په سوابې کې هم یو دستور را جوړ کړل شوې ده. د دستوري تابع کوونکی حمزوی یوسفزی او
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانزو.
ادب سره تړلي خلک وای د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمی ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او لدی ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا سجل راډیو د مشال څنګ د خبريالي خالد نیاز راپور ما اورید.
آزادی رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
پدې خبرونه کې وړاندې د منلیک سلیکوالي شریف شریف کیسه لرو. کوم مخکې ترې چې دا کیسه له تاسو سره شریک کړو د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ
ما
ته لګه مسکه شه چې ستا به شمه بس ته ما ته لګه مسکه شه چې ستا به شمه بس يم داسې مرور چې در پخلا به شمه بس چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو به کوم که ته وایې چې بس چوپا چوپیا به شمه بس یو مړ غوندې څراغ یم ته را نور د معرفت بلېږم بلېږم رڼا به شمه بس زړه ته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خمرو جام او له مینا به شمه بس چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا به شمه بس زلاندې په درکه يم ته مخته د غروب وزر را در جما په هوا به شمه بس ملنګ يم د مینې په کاروان کې يم روان ملنګ يم د مینې په کاروان کې يم روان چې غېږې ته در ورسم پاچا به شمه بس چې غېږې ته در ورسم پاچا به شمه بس
ازادي رادیو مجله ل ازادي رادیو څخه اوري لیکوال او خبريالي صدیقي ملک زيد تابوت پونوم د لنډو کیسو د منل لیکوال شرفي شريف یو لنډه کیسه لوسته ده
زلمی کاغذونه ټول کړل کتابچې هم وتړلې د خودکار قلم سرپوش پریټینګ کړ او ټولې په خپل تور زړه باکس کې چې مشر ورورې ورکړی وو کې شودل باکس یې د تخت لاندې پټ کړ مسکی سو او د باندې ووت زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې کله به چې پلار مور یا خویندی او رونه ورته په غوسه سول یا دی به پچا په قهر وو یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول پلار مې تل ورباندې په قهر وو چې هسې خوش یې کاغذونه توروې نه یې لیک زده او نه یې زده کوي هسې تورې کرشې کاږي کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې یې پټولې او ټولې ورته تورولې ټول زلمی ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرشې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه خو زلمی هېڅ پام نه کاوه
سترگی بای پاس کشت پورتا دی خواها خواروالی لحق ورستا هیچا هیچ هم ونکڑا چی زلمی تا چه ورزده کری دالا چه کوی چی هیچا هیچ کلا پا دی فکر هم نکاو چی ولی زلمی چنز ده کوی نور حواس او ده بدن غروی چی زمو جاولا ادی انسانانو فرق درلود نو زده کری ولی باید فرق کنه لری زلمه از ما ده مور چوار لسم که دیار لسم اولادو مور می چی نوی امین دوار سوی و نی غشته ویلی شکر دی زامن لرم لونی می همستا وز زهیره یم بل اولاد رو زلمه لواسه نده پورا خو لکه چی چاره ندر لودا زلمه پیداسو هو همه آغسی چی دکترانو اتکال کرده یو داون سندروم ناروغی لرلا پورا خبری نسوی کوالای خو پا نیمگری جبای سرپو هولو چی چوایی دلتا پا پر مختلولو هیوادونو که داون سندروم تا زنگری زدکری او لارشونی کیجی خو همه آغا وقت سمش پا هیواد که دوی مایوب گنل که دل چوک چی با مایوب وا مالول هم لانه لطولنی برطل که ده ده خدای ناروغی خلقت ملامتیا بای پر ناروخ کس و موریا چول که ده گوه که زلمه ملامتو چی داون سندروم زیجه تلایو او مور می ملامتو چی ناروغ اولاد ورته پنس که پیدا سویو نن سهار چی زرنا زر کار تروانوام اول می ده هوات کل پا تلویزون کی ولید چی و گورم سوا غندم دل تکل پا اوڑی که بلا پوش آغستو تا ده چازرسی او کلا بیا پا جمی که لگرمی نچوک پا تنگوی دالا ده طبیعت بل دول گدوڑی ده الماری می لکالون دک ده خوز مازره تا هیچ هم ونلوی ده چی وای غندم گلابی کمیس می ولید وامی خست ده هم ده غسی موسم لپار جور سوی نه کارم ده او نه هم دیر نازک هم دا چی می پورت کرد رنگی تیز رشکار اسو سما گلابی رنگ خوشیجی خونن ربانی بد ولگید خر رنگ راتش ویی سید زرمی وسو چی تور واغندم سلمای را پاید سو دا هغشین رنگ خوشیده پشتن می ورنه نو کرد خود تل لنورو نه دیر خبلشین کمی ساغست دیر شان می لزلمی نو پشتلی کم موسمی خوشو چنگ هوای خوشو کم خورو دیر خواندوار کوا هیت سوک نپوهیده چی ده زلمی چش خوشیجی و ده چش نیه بد رازی ده همران هیت کلا نو پشتلی چی زما چه خوشیجی خو خبل پوسوی بو زما ممی زون خود خوشیدل هر رو رس چی بلکار کور تراتلم ده تخت ده بالش لاندی می ده برسپانو ده کاغذ و غوطلی دلم چی می کتا ممیز او نخود باو نخودون اکلک او خس کل ممیز هم پاک نول دکاندار تل زلمه تیریستا ما با ممیز او نخود لچایو سر خورل کلا با می لزلمی منه نکولا کلا با ورطا پا غسک دلم چی ولی هر ورز دکان تزی ده زلمی شپیلی دیر خوشیده پا دی پوسه بیوم یه پوه کری وم نپوهیشم څنګه خو یادیږي می چې یو وار می ورته یو شپیلی ور کړی و ډیر خوشاله وم ټول ورځ شپیلی ژغوله مور به می ورته په قار سو بس که زلمیا مغزتی را ته وخوړل له دې بې سوري شپیلی سره دی خو زلمی په خپلې شپیلی نازېده مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته هم وشی او وی ژغوي دی چې کله د باندې ووت ډیر وخت به د دروازې خولې کې درېده او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې ځوروه به یې خو په دویمه ورځ چې شپیلۍ مې ورته اخیستې وه همدا چې دی له کوره ووت دستي بیرته په ژړا کور ته راننوت شپیلۍ یې چا ورنه اخیستې وه زلمي ډېرې ورځې شپیلۍ پسې ژړل خو مور مې ویل فایده نلری که بله ورته واخلی بیا به یې ورکه کړي یا به یې څوک ورنه په زوره واخلي اوس مې زړه ته ګرځي کاش کې مې ورته و بل شپلې اخستې وای. دا سډیر ورځې را پیاتیږي چې ډیر کم شي به سلمې خوشاله و، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې سلمې په ډیر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډیر شو خو ډیر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډیر په عزت واخیستل سي چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکۍ ګونګی و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د سلمې د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډیر ښه سو. ګوشکه مې کیښوده، کاشکې مې پوښتنه کړې وای د سلمې تابوت څرنګ و.
لاخلی ملک سی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واوري.
دا ازادي راډیو مجلې په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخیدلې. دا کتاب تازه چاپ شوی دی، خو مخکې تر دې چې د مرکې ته مخه کړو اوروزګان ته ورسو. په اوروزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي هم به یې تاریخ ژغورلې وي، هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړې وي، او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابره شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني صحې شتون لري. دا سیمې د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي، او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي، چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اوروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اوروزګان ولایت یو فرهنګپال حاجي شفیولا رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی، او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اوروزګان لپاره، خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسره ویجاړ شوي دي، او دغه تر څنګه نشه نشانې چې کوم جاغم اوس مال میر، چې کوم نشه نشانې مثلا د منګیانو ځینې نور داسې یو تاریخي شی مال میر دلته. دا زموږ د ټول ملک لپاره شتمنۍ ده، که چیرې دی پاملرنه دی ابدات ته وکړي، نه یوازې دا چې د شتمنۍ بسې، بلکې د سیلانیانو لپاره به هم یو پلمه یې مثلا دغه سیلانیان د نورو ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه هم ورته راځي.
د اوروزګان ولایت دوه نور اوسیدونکي احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولې نه خوشاله موږ ټول ولس دغه ته خوشاله یو چې موږ یو تاریخي ځای، یو نوم پر یو ځای یادیږي، هغه بیرته مشته څوک را ژوندی کې، دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. دیوالونه و خونی وي، دا بیا د نه فعالیت څه عادي خرابه سولې تاسې ویني. نو بیا موږ غواړو د دولت څه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل سي.
اوروزګان ولایت کې خو کینن ډېر ښه تاریخي ځایونه سته، ښه ځایونه سته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی، نو زموږ د مسؤلینو او زموږ د مشرانو، خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ دا هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی. نو دا په اوروزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بل خو بیا د اوروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغه وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړسي وي دي په تیر وخت کې وس بیرته د کیږي چې د تاریخي اب دي ټوله جوړي سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي اب دي موږ جوړي
د روزګان ولایت تاریخي اثر د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندې کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده د فرهنګ پالانه او عام خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي ځکه چې نه یوازې د روزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی شاغل امان تر دې مخکې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړي وو له دوی په واورو چې د ساینسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی
دا چې په افغانستان کې تمه تاسو ګورو د کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک سربیره په بل فیلډ کې هم کار کوي نو همدا علت چې ما د خپل انجینر فرانسیس خبرې کوم نو د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم ځکه چې ډېر ماشومتوب ما د کرکټ سره مینه لرله همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوم
په دې خوشحال نشته چې هر څوک چې لارس سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم مولیکي زما دلته لنصر نه مطلب دا مثلا په ساينس کې تر دې راپوري تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجنیری مولوسته ده په ساينس کې وای 224 کې شي په ادبیاتو کې ممکن 225 شي او 223 شي او 22 کله ناکله څلور هم شي یعنی یو څه له خیال او له نور خو سره مرتبط لري لیکن سپورت بیا به بل نه لري دا چورته ګورو یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو د سیو پند کتاب د سپورت په برخه کې لیکه د لیکلو په وخت کې مده فکر نه کاوه چې ځینو جملې باید بدل کړي ځین پاراګرافونه باید بدل کړي او کنه عمل کړه څنګه چې مو ساينسي کتابونه لیکل دا ما غوښتل لیکل کړي
نه ډیر غمی کړی دا یعنی په خپل دغه کلب کې اچول شې کنه یعنی دا ډیر غو واړی وخت واړی ما یو ځل د کلیرنس سره مرکه کولې دا مې ډیر تا مغه رقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې کتاب ته مې اړولې بیا ورسته ما خپل ایډیټ کې وکړو دا جمله بندي او دا شایم مخته او شاته کړل یعنی ډیر غمی کې وکړو نو خترم کې وکړو یعنی ورسته نه چې کله دا پرنٹ مې ورکړو دو درې نور کسانو باندې ما د تقریز لپاره په باندې وکړه چې تاسو دې کې نیمګړتیا وي یا دې متن د ښکلا لپاره کومې ځپونې کیږي من دا شین تاسو ما ته وخه نو ډېر باندې کار نه په وکړه تقریبا یو لس میاشتې وخت مو په دې باندې وای تیر کړ
دا کتاب کوم موضوعات پکې دي چې په لندور د فیرس په شکل راته وایست
درې فصل دا اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ دا او ټول سفرونه دي هم د ملي ټیم هم د نسکلنو هم د الف لوب ډلې او هم د کورنی کرکټ ته و پړا فرست کلاس او و پړا لیستید و پړا زرګنجام او دو پړا چلو ورځنی شاله معلومات کې معلومات خبر خمند او دویمه برخه چې دا د افغانستان د کرکټ دی نه وی انټرنیشنل لوګو جغرافي دا مکمل د لوګو پسګره دا یعنی هغه لوګو چې د 2000 کال نه دی 2000 کال نه مخکې کوم لوګو لګیدلی و او غیر رسمي لوګو دی یعنی د آی سی سی سره نړیوال سټیټس امتیاز نه درلود 2009 کال دی اپریل په نسما افغانستان لومړنۍ پنځوریزه سیالي د سکاتلند سره ترسره کړه نو د یمغه د 2009 کال نه راوی خو تر داوس د چمپیونشپ پورې نه وی لوغړی په ټیسټ کرکټ کې 20 کې او پنځوریزه یا اوډیا سیالي کې ویدلې دي د یمغه نه وی لوغړو جغرافي یا تذګره مونږ باندې دویمه برخه کې راخسته ده لکه نوم شو ته جغرافي اړوند خو ټول خلک بیا په جغرافي کې شي چې راځي ایډیو د کرکټ لوبو مونږ راخسته دي شخصي ژوند معلومات مونږ راخسته دي اګه ترڅنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړوند معلومات مونږ راخسته دي ریکارډونه او کارنامې د ټولو په دویمه برخه کې راخسته دي او دریمه برخه چې دا هم د هغو پلیرانو لپاره ځنګړی شوی دا چې هغه د 2009 کال نه مخکې لوبېدلی دي او په یوه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود
په یوه کې څومره لوبغاړي دي
پیغه کې د نمونه داونه مې ټول کړی دا خو د چلو لوړ مو بیوګرافي راخسته ده چې ځینې لوړی یا دلته شتنه یا رستګینه ورته کېدله او ما په کتاب کې دې داونه کړی دا چې ان شاء الله تم چې په کومه کې ما ټول لوړ مو کوشش کوم چې دویم چاپ کې یو ټول سره مرکې مو بشپړې کو او دا چې یو کرکټ انټرنیشنل نه یوازې صرف ملي لوبډله ده او دې خاطر ډیر تمرکز مونږ پیږه باندې نه کړی ټول مونږ راوخلو او مونږ کوشش کړی دا خو دا چې ټول رستګینه وای بل د کابل کې نه پیدا کېدل نو
امن صاحب کچیر دے لمڑے برخ تراشم یعنی دے کرکٹ دے ٹیم دے لوبغاڑو سفرونا دا خوب دقیق معلومات واڑی جنہیں ممکن مراجع و تتاسو ضرورت پیدا کی دا معلومات ام لکم زیر اٹھول کری
دا یو دی اسپین کرکټ په د نړیوال سایډ دا ویکیپیډیا دا آی سی سی نړیوال سایډ دا یم د سې متبر سټون نامه معلومات مو په راخستې دي متبر سټونه
البته د آی سی سی سایډ تر دغه نورو دوه چتا سویات کو متبر ده خو او ویکیپیډیا خو بیا خصن یو څه کمزورې هم ده لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی
بیوګرافي د ټول لوبغاړو سره خپل مرکی کړی دي دا چې زدلته ای سی بی کې پاتې شوی ما نو ما د ټول لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه ځنګړې اجازه اخیستې و او د پلیرانو یو ځنګړې ډیپارټمنټ د انټرنیشنل ډیپارټمنټ یو د ما سره په دې کې ډیر همکاري کړې دا چې د لوبغاړو سره زمره کې تر سره کړم چې کوم لوبغاړو په حضوري ډول ما پیدا کول په حضوري ډول ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په استعمال کول سره کوله او چا چې حضوري شته نه درلود د واتس اپ باندې غاړه ما د یو سره د یو ډیګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنه ورلېګلې نو دوی ما ته ځواب کړی وي
د دې بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده فرزن یو چاکل لوب شروع کړی دا چرته لوب شروع کړی دا چرته سي شي دلې دا یو څوکلن دی مثلا یو ورخه هنري دی چې د هغله د ژوند د هغله احساسات او د غړخ سره هم لوستون کې آشنا شي یغه برخه ته مهم توجه کړی دا پلی کتاب
او دواړه برخه دی یو د ریکارډونو یا د لوب اړوند برخه دا بل دوی چې دا کرکټ کې کوم ستونزې ته رسیدي دی پلیرانو باندې دغه ترڅنګ دوی کومې جالبې خاطرې لري څومره په سختۍ کې کرکټ فیل کړی دا او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې دا ځلک لوی ارمان څه لري نه همدغه دواړو برخه برخمنده جغرافي
تاسو جالبه خاطره یاد کړه کېدیش چې د ازادي راډیو مجلې اوریدونکو وار لور فکر وکړي چې څه خاطره سم د سړي کوم خاطره زهن ته درځي چې را سره شریکې کړي د دې لوبغاړو
د لوغالو ډیر خاطرې ست بیا ستګول ا بیت بیا خاطرې درته وایم وای په وزري چمن کې مونږ سیمی فائنل او نیمه پایلو په دیش په ګولایتو نن تورنمنت وو پاول زل کابل کې نو بیا وای دیما ټیم چې کوم ځای کې پټنو وای مونږ میچو بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې مونږ اوسېدو وای بیا زه سهار وخت راغلم ګراوند ته چې زه مخکې ځان ورسوم میدان ته دا چې لوب ته یا د تاسو لپاره یوازې 15 دقیقې پاتې وي نو وای دیما د ټیم یو قسم نه ښکاري دا چې وای مقابل ټیم ته لوب په ګټه ورکول وای زب سره اړه ماغتا هوټل تفصیلاله هوټل تفصیلاله مانو وډیر غوسو مو دروازه ورټکو مو دروازه نه خلاصې وي نو کله مې چې وای دروازه ورماته کلاو چې کله چې نه ورغلم وای ټول په زوب حالت کې پراته دي مکمل ټول غاز نیولې دي هغه وای دی ما دی هغه د رسیدو امکانات چې دوی مو ډیر ته پوهه کې نه نه لسی په دوه دوه مکسر نه و موټر ډالي ته ما چو ټول موږ ته یو د هسپتال ته کې شرط زنه ورسېلې او د مکر په مګ پلانو کې کریم ساده یک سمیشن واره ډیر د نېشنل لوغړې مو وای دا بس یو نو څه دې سړي رجالي به خاطري هر لوغړې د خلې موږ راخستې په دې کتاب
دا خو یو ډول دردون کې خاطره و د سی بل خاطره کې چرته سره شریک کړی چې یو صرف یعنی یو څه کم جن نه وی مطلب نه داده
اجي ام اچھا سليمان خل سره مرکه کوله هغه نشنه لوړه پات سوای دا وای د کناډا خلاف زمون میچ و وای مون میچ و کچیر تمه غ میچ مون غټلې نه وای یعنی غټلې نه وای وای مون د ډیویژن لو بنه پات کیدلو بیا په دې کې وای سبا میچ کې وای ام داسن په چا وای دا ډیره خراب وسوه وای به ډاکټر ام داسن ته وی چې تا هو کا چنه میږي سبا میچ کې ملو ویګه کپتان هم ورته وای وای ام درته وای کزه کې نه وای دا ډیویژن نه پات کیږي وای په ما ټیم کې امید خو ټول خو بالر دې مون غني داسن وو نو بیا وای ام په دا سبا باندې میچ وکړو وای کله چې میچ نه خلاص وای سپینه جوراب اچول وای دا جوراب او بوټ وای مکمل دی وینو ډکو نو یعنی خو وختونو کې دا وسم چې کوم لوړ دی د افغانستان لپاره ډېر زیات قرباني ورکړي دي کدوې به انجری هم ول نو دی د افغانستان د نوم لپاره چې د مخ کې پړاو نه پاتې نشي دوی به سیالي کوله
یو بل برخه ته چیر راشو عکسونه په دې کتاب کې شته تاسو څومره عکسونه راخستې دي په دې کتاب کې
یاره ډیر ښونه دي هر سفر چې دی سفر تللی دی کوشش مکړی دی هر سفر اکثر واخلو او بل یغه تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ ته تللی دی کا په سوریز ورلد کپ ته یا 20 ورلد کپ ته یا کوالیفایر روان ده امغه ګروپي ښونه مهم را استی دي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته